خو افغانستان کې څلور لسیزې جګړه د لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په دې وروستیو کې د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې تر پخوا هم ډیرې شوي دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر خلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. پخوا داسې انتقاد و چې طالبانو په خپله کابینه کې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو ګمارنې اصل له پامه غورځولی دی، خو نن د طالبانو ویاند وویل مسلکي کسان معرفي او لا په دې برخه کې کار روان دی. طالبانو ویلی ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد دا خبره نن په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل د نجونو په تیره بیا د لوړو صنفونو د بیا پرانیستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جیو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبلا نن په نیویورک کې پیلېږي. ښاغلی بایدن د افغانستان په تړاو هم غږیږي. په تېره بیا خپل عسکر یې له دغه هېواد راایستلي. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیز بندري ښار کې کشف او ضبط شوي دي. ټاکل شوی هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کورونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. او د کاناډا د کابینې یو افغان الاصل وزیر مریم منصف هم له ماتې سره مخ بلل شوی. د کاناډایي رسنیو د راپورونو له مخې اغلې منصف چې د لیبرال ګوند څخه د پیټربورو د سیمې استازی وه او په کابینه کې د ښاري اقتصادي پراختیا وزارت مخته وړ، په روانو ټاکنو کې ښایي خپله څوکۍ په محافظه کاري سیالې میشل فیرری وبایلي. سربیره پر دې چې د لیبرال ګوند دوه څوکۍ راکمیږي، خو بیا هم وړاندوینې ښیي چې دا ګوند به په ټاکنو کې مخکښ وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. 25 دقیقې اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی. سپا افغانستان کې د امن خونو ځینې مسؤلان وایي چې د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په چپه درېدلي او دغلته ساتل کېدونکې میرمنې یې د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسؤلین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپل کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپل کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوی خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیه درلودلې. خو د میرمنو کو غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنیو لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پریکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بررسی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغه امن خونی مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلی د میرمنې بې برخلیک شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لوري دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لوري له سختریزۍ ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
پنځويش دقیقه
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
کابل ته د طالبانو پراتګ لزګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل وو چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشې شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیې یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي. خپل دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمانه رابللې دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقي او د حقوقي چارو کتونکی عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي، سټوډیو سره وصل دي. لومړی به له سرنوالې مینا صدیقي نه واورو. میرمن صدیقي، تاسو ښه راغلئ، راځئ له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپله او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لرئ.
با آمدن طالبا یک گروهی بسیار کلانه که در حدود 36 هزار نفر از زندان ها رها شده و یک کلانترین تهدید برای تمام سرنوالا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندای مسلکی سرنوالی همراه از این مجرمین بوده و در مجموع پیش از این که طالبا هم بیایه یک گروه های مختلف بودن که در برابر سرنوالا و یا مافیای زمین بودن، مافیای مواد مخدر، قاچاقبرای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و مجرمین قاتلین بودن، اختطافچی ها بودن. اینا هم در برابر سرنوالا جبهات بسیار شدید داشتن و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سرنوالا داشت. ما شما هم اگه آگاهی دارن که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سرنوالای ما را به شهادت می‌رسانند. در خانه‌هایش هم در درها در مسیر رفتن به دفتر، برآمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سرنوال هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 تا دوام کرد. ما شما
گواهی از او هستیم. بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چې گواخونه و حتی ترور کېدل سرنوالان په دې وروستیو کې. اوس تاسو د دغو اندېښنو او گواخونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې شوي یي؟ هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل ونه لري له سرنوالانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي بانډونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا د خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم بې برخلیک او بې سرنوشته پاتې یې؟
والله شما کلګي مو فهم میفهمیم که اصلا قراره که معلومات ما دارم. امیال کسایی که دست به سرقت موتر زدن دوزه 15 تن روز پیشتر، شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به حوزه 15 اونها رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمیفهمم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کس داده شیم، فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنن، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم، امنیت داخلی هیچ قطعا نداریم. به کی مراجعه کنیم؟ حتی از طرف جهان ما فراموش شدگی هستیم.
بله.
در هر جای کلگی حمایت های خود از هر کس اعلان کردن، مگم برای سرنوال و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن، اصلا هیچ حمایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله، کور مودان سرنوال میرمن مینا صدیقی، ورسته به تاسو ته بیرته راوګرځو. د بحث بل میلمه عبدالرؤف فائق دی. دای هم سرنوال وو، په ډیرو دوسیو کې شامل وو. فائق صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو د میرمن صدیقی له اندېښنو سره څومره همغږی یې؟
وعلیکم السلام. دا چې دلته څنګه کومه چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه څارنوال قریب الله فریضه مومند یم. خو بهرحال
او میمن سره مومن سره فکر کوم دا سه اغه سوي دا اوس تیر وطن سوي زکه د موګه د ملمنو کوم کوارډینټور چې موږ ته کوم نومن را لګیلې موږ کې اتمن نوم کاته پورته شوې ښه په هر حال مومن سره مهرباني وکړئ خدای چې اسلام وکړي مهرباني
مننه دا چې اگست په 15 باندې کابل ولایت سقوط شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شول د دینه په ټول زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو چې دا غینه ځینی سروه صاحب سره کې ویل او هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړۍ وسره هغه اړیکه لرل لکه د مواد مخدر مجرمین زمینو د اداري فساد په جرمونو باندې ځینی مرتکبین یا داسې نور مثلا د انفلاکي انفجاري موادو انتقالونکي شي د زینو ته به انفجار ورکول مثلا دغه د مادنونو ته به انتقالول دا هم د دې تر شا مافیایي کړی وي او دا نور هغه خطرناک بندونه د دې تر شا ولاړو هغه رها شول تقریبا تر نه ډیر زرو پوری بیلابیل مجرمین په ټول افغانستان کې رها شي وو په دې کې هغه مجرمین هم چې په هغه باندې د اعدام حکم شوی وو تقریبا د پولیس شرقي زندان چې موږ کوم ځای دقیق ارقام لرم اته سواتي هغه مجرمینو چې دی باندې اعدام حکم شوی او یوازې توشید لپاره جمهور رئیس لیګل کېدل او لیګل شوی البته چې هغه توشید شو دی باندې اعدام حکم تطبیق شي نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو مجرمین معلوم شلو نو د قرارونو په اساس باندې د ګرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څاروال قرار ورکړی دا مجرمین نیول شوی دي البته هغه وخت مزنین وو ورسته بیا دوی باندې تورن لیکونه ترتیب شوی دي تحقیق شوی دی جزای دا واقع کامه شوی ده او په حضور شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دې سره څاروالان مواجه وو دوی ته مجازات غوښتي دوی محاکمه غوښتي ده نو دغه بندیان رها شولو خلاص شولو بدبختانه زوایم بدبختانه وایم چې دغه خلاص شولو په دې کې تفکیکونه شې څومره کوم خطرناک مجرمین دي د ټولنې لپاره څومره خطرناک دي هغه چې دغه سر نه دا اول وخت نه د سرنوال سره وکړه په ځل کې نیولې و کې نه نیولې و تر څو پورې دغه باید مشخص شوی او دوی باید نوې خوشي خو بر علاوه خوشي شولو آزاد شولو نو هغه کینه چې دوی په ځل کې وسره لرله نو وسو غاری د دوی په ساده دغه مجرمینو په استرا باندې د کارنوال خپل غاښ واخلي دا چې څارنوال په هغه وخت کم هیڅ نه دی واسې یو قرار به صادر کړ نور د مجرمینو نیول د غوي توقيف طالبان دا ټول د پولیسو او د جنايي اړوندو مربوط وو خو څارنوال واسې هغه سره کلم وو
نو مومن صاحب
حفاظت په هغه وخت کې نه دی کړی
رښتیا هم چې هغه وخت هم څارنوالان زیانمنون کې وو اسی پزیره قشر ولکه څنګه چې مخکې ورته میرمن صدیقې هم اشاره وکړه اوس هم څه کول په کار درازي په دې تام شو چې تاسو او څه کوي آیا حکومت ولنه ساده څارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې مسولینو سره تماس ونیسي
نن دې خبر ته سره زما بدبختانه شپږ وخت زمونږ څاروالان صاحبان شهیدان شوی په شهادت رسیدلی په لزګونو څاروالانو او هغه وخت هغه دولت هم په دې ونه توانې چې زمونږ امنیت ونیسي سره دا چې هغه وخت کې نظام جوړ وو اوس چې دغه نظام سقوط شوی دی افغانستان اسلامي امارت حاکم دی پوس وخت یو څارنوال نه مادي او نه مانوي مسؤلیت لري هیڅ نوع مسؤلیت نه لري دا اوس زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس هم چاته نشم ورکولی چې زم د ملګري ټلیفون نه کې ما ته چې چیرته زه د ادرس نشم ورکولی ځکه زه اوس هغه ما د هغه مجرمینو د قضیه بررسي کړې چې هغه قاتلینو هغه د مواد مخدر قاچاقونکي وو داسې نور چې د دوی تر شا باندونه دي د دوی تر شا مافیا کړی دي ومن دغه اواز ذکرې دي رسولم دي نو خو واسکه زموږ سره نشته یوازې دغه سوشل میډیا ده په دې کې موږ ورکړې خو تر اوسه پورې هیڅ موږ ته لبیک نه دی ولا هیڅ موږ ته د همکارۍ داد نه جاره کړې په دا سر کې چې وادي عادي خبريال هغه ته بهرني هیوادونه سینې دبوي او وایي چې زموږ دروازې ستاسو مخلاص ستاسو ژوند خطر سره مخ دي هغه ته پناه ورکول کېږي لکه څارنوال چې د عدالت د تضمین او د قانون د حاکمیت د څنګه هغه سرتیره و چې د سر په قرباني باندې د دیموکراسي په پلي کولو کې د بشر حقوقو د حمایت کولو په تطبیق کې نو پوره وند اخیستې و لکه د ته هیڅ چایس کولنی لابیک نه ویل نو نه وتا د سویل چې موږ تاسو سره همکاري او بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي، دغه سازمانونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي، د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي، هیڅ نو موږ ته اطمینان نه درک شو، دا نه راکړ شوی. یوازې همدغه موږ خپل کاروانانو په واټس اپ یو ګروپ جوړ کړی دی، یو بل احوال په دغه باندې موږ اخلو.
بله، دا هم فکر کوم ښه اقدام دی سرندوال صاحب، چې حداقل تاسو یو څه همغږي سره ولرئ، که څه هم طالبانو مجموع کې د امنیت ډاډ ورکړی، خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتي خلا نه ده ډکه سوې، د نظام خلا که څه هم ډکه شوې ده، خو لا هم بعضې تشې موجودې دي. مننه، کور مو ودان. راځئ د حقوقي چارو لکتونکي عبدالستار سادات نه واورو. مننه مومن صاحب، تاسو ته بیرته راځو. سادات صاحب هم سټوډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشئ، تاسو اتمن دغه اندېښنې اورېدلې دي، څه لارې چارې ورته په کار دي تر څو د دغو پخوانیو څارنوالانو او دغه رس قاضیانو دغه اوسنۍ اندېښنې رفع شي؟
سلام کوم لودین صاحب، تاسو ته میلمانو ته اوریدم کو ته. بله، و دا اندېښنې معقول دي، په ځای دي، ځکه دا څارنوال په خپل په مغاربي کې مدعی العموم ورته وایي. دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دوی په محکمه کې دعوه اقامه کوي. زموږ هغه حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې همداسې دی. دا یو خطیر کار دی، په ډیر زیات امنو هیوادونو کې هم دا سخت کار دی. بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یا د نظامونو سقوط رامنځته کیږي، دا خطر ډیر زیات دی. اما تنه سرنوالان نه دي، دا بس هغه دی پراخ دی. تر دې سرنوال خو یوازې دعوه اقامه کړی، مګم هغه قاضي ته چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي، هغه څنګه کیږي؟ هغه زندانونو خو پولیس لري، زندانیانو ساتلي، هغه څنګه کیږي؟ یا نور جنایي پولیس دي، ډېر زیات نور دخیل اشخاص دي. دا ټول په دغسې غټو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی، دا اندېښنې په ځای دي. مګر دغه قضیې ته موږ د کومې زاویې نه ګورو، دا ډېره مهمه ده. زه ډېر زیات څارنوالان پېژنم، د خپله لافورم لرم، حقوقي خدمات دفتر لرم، یوولس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي. البته نوي سیستم کې ملا کار نه دی شروع کړی. موږ په ارتباط کې وو، یو ډېر زیات غټ تعداد څارنوال صاحبان خصوصا چې ریاستونو مسؤلین وو، دوی امریکې ته راغلل. ایټالویانو هم ورته غېږ خلاصه کړې، په غږ یې پې کړی، ځکه ایټالیا دوی قضایي برخه سره کومک کوو. او همدغسې اروپایي اتحادیه هم دې ټکي ته متوجه ده، هغوی وایي چې دا خلک باید راوایستل شي. قیمه توقع دا ده د افغانستان پرېنږي. او دا اوس هم د سرانو صاحبانو یو مشکل دی، یو دا مشکل سلک د رغټۍ په دوی کې ډېر تعداد علاقمند دي دي چې دوی هم بهر لاړ شي. البته متاسفانه ډېرو کې دا ذهنیت شته، تنه سرانوالا نه ښیم، قاضي صاحبان نه ښیم، د افغانستان په نورو اقشارو کې هم دا شایسته چې دا باید کنټرول شي. اوس من سره کوم مشکل سره مخامخ یو، ولا دا مشکل څه دومره غټ خي او دومره هم نه دی، یعنی حد اقل ما تر اوسه پورې داسې مشکل نه دی یادښت کړی. زمام صنفیان دي، همکاران دي، سرانوالانو، هغوی تر اوسه هیڅ چاره ته نه دي ویلي چې منډه دغه رقم یو هم دی چې تحصیل سره مخامخ شو. دا څو ډوله خلکو، دا څلوېښت زره شاوخوا بندیان چې موږ درلودل، په دوی کې تر دولس زرو سیاسي بندیان وو مشخصه د طالبان، او هغه خو اوس عمومي افت قاعده لاندې راځي، یعنی قوانین لغوه دي، هغوی راځي او هغوی هم بیا د خپل د مشرانو د اوامرو اطاعت کوي. هغه ته کوم مشکل نه پیښیږي، استثنایي قضیه به نه غږیږم. اما په مجموع کې سیاسي بندیان به نه را نشي، د یو څارنوال، د یو قاضي یا د یو پولیس دروازه به ونه ټکوي، هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایم بندیان دي چې واړه جرایم لري، ډېر غټ تعداد دی، هغوی هم دی، هغه نه مشکل نشته. یو د اختطاف برخې، یو د قتل برخې، د دغه ځینو درندو جرمونو مرتکبین هغه یو تهدید دي. اما زه فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه چې دا کوم ولایتونه ونیول شول، اوله زندانونه نیول کېدل، بیا هغه یو استراري حالت کې دا خلک پرېښودل کېدل. ما هغه وخت کې چیغه کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي، ټول خوشې نه شي، خو خیر دا وشو. اوس هغه خلک تښتېدلي، یعنی هغه خو چې قتل یې کړی، هغه ته خو د طالبانو سیستم لاغه دی، جدي دی،
د رئیس جمهور په میز باندې څه خپل حقوقي مشاورم تر زرو ډیر د اعدام د توشه هغه وړاندیزونه پراتو دي په محکمه فیصله وی چې رئیس جمهور باید توشه کړی وای دا نه توشه کېدل یعنی ډیر زیات اعدامیان وو چې د لسو پنځلسو کالو حتی د اتلسو کالو رئیس وو خو اعدام حکم په تطبیق نه شو مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدود د قصاص مسله ده یعنی که دغه قاتل هغه تر څوره شي د سارنوال دروازه وټکي یا قاضي ته ورشي هسې څومره پښې لري هغه تښتي هغه خپله د نظام د دې سیستم نه ډارېږي نو دغومره چې دا مشکل غټ ښودل کېږي په دې اندازې خطرناک نه دی او که چېرته اس پې فرمان صادر شوی نه وای بیا همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیانو وه د امارت خلک دي نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای او هلته خو یو چا د قتل کړی هغه پسې تر څارنوال خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده هغه یې راځي د قصاص دعوه پرې باندې کوي نو هغوی کې به دا شی نه وي اما بلې او دا وضعیت تر څو چې یو دقیق نظم ته راځي هغه خطرات شته مشکلات شته هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته زه څارنوالانو ته مشوره ورکوم چې دغه قضیه کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي او پایکار په توګه دوی باید راټول شي ونه ډار شي مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت بیا په خطر کې دی زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د څارنوالانو اتحادیه په خوا وه هماغه چتر لاندې راټول شي تاسو خلکو سره خبرې هم کوی شي کله چې اسماعیل خان د جنګ په میدان کې نیول کېږي خوشې کېږي کله چې قیصری جنګ په میدان کې نیول کېږي خوشې کېږي نو څارنوال څوک څه کوي چې وژنې اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجې ته ورتلی وشي دا بیا ښه مشکل نشته او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي هغه خطر شته اما هغه د دوی په اتحاد او په یو غږ باندې الیدی شي
او مننه سعادت صاحب راځي چې بیرته څارنوال صاحبانو ته ورسو څارنوال صاحب مینا صدیقي تاسو څه فکر کوئ آیا رښتیا هم کولای شي چې تاسو سره راټول سي مخکې هغه مومن صاحب ویل چې د واتس اپ کوم ګروپ جوړ دی فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه سره لاس یو کوي او هداقل دیو اعتراض په بڼه ورسي اوسنی حکومت ته طالبانو ته یا هم دغه سي د ویجرګې په بڼه ولدوی نه د امنیت غوښتنه وکي فکر نه کوي دا به خو وی نظر دی چې په کورونو کې انفرادي او سیا ولاندې خنو سره مال ژوند وکي
گپای من ساده سای پا همه گیش گپای بسیار خوب گپای بسیار معقول اما امروز زنای بیچاره که در پشت وزارت زنا بر آمدن دار فریاد کشیده به عوض از این که به گپای از اونها اعتنا شد و خواسته های از او پاسخ مثبت داده شد و مشکلاتی که دارن دمنگیرشان او حل شد ایواز
زو وزارت زنار بنامه وزارت امر به معروف هغه خو جلا موضوع ده میرمن صدیقی هغه خو د خزو حقونه دی وسرنوالان او قاضیان په اړه باندې څومره ضرور ده چې داسې یو ټولنه د دوی رامنځته سی یا وډاله رامنځته سی او د خپل امنیتي اندېښنو په اړه مسولین پوښتنه وکړي
هدف ما سره دی هسته کې د مجموع اگر هر قدر دادخواهی هر قدر سر صدایی که در داخل افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که وجود داشته باشه اما این گپ بسیار گپ خوب است که سر مولا فعلا یک گروپ جمع شدن و خواسته های مشروع کنیم سر همه با دیگه خدمت نمیکنن به ارتباط مشکلاتی که دارن اما از یک دیگه خود حمایت میکنن این بسیار گپ معقول است گپ بسیار خوب است من طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما را هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم اصلا
تاسو وای چې باید نړیوال مغاګ واوري او په کور د نن در سره تماس ونیول سی او خپل حکومت مو غمو خري ډیر مننه دا چې د خبرونه وخت کم دی راځي چې لمومن صاحب نه هم وورو مومن صاحب تاسو سره کوم اړیکه نیول سوي دا د بهرنیو هوادونو له خوازه کې مخکصادات سی ویل چې زونی هوادونو لکه امریکا او ایتالیا او په مجموع کې اروپای ټولنې ژمنه کړې چې زینې څارنوالان چې ژوند له خطر سره مخ دی هغوی راو باسي تاسو سره کوم اړیکه نیول شوي یا دغه کوم پلان شته
مننه او خدای ساده صاحب زینو نقطه ته اشاره وکړم په دغه باندې لګرنا واچوم ویل چې فاروالان په کوم خطر نشته دي زبې یو څو مثالونه ته وړاندې کوم کله چې نظام سکوت وکړ طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شول موږ د طالبان د خوانه عمومي افه هغه ته موږ خراغ هر کله ول به ګټه ول زکه واف عمومي وشله موږ کوم خطر د اسلامي امارت څخه نه محسوسو او نه محسوس کړی دی او نه محسوسو خو هغه جنۍ باندونه چې هغه مخامخ د کاروالي د خپل د قضیه مدعي بللی وو چې دا مدعي دی د هغو په داسې حال کې چې مدعي ولمون دی څارنوال خو دلته کله او کدا د څارنوال سره پیدا شول د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه باندې زمونږ یو څارنوال حبیب پنو باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو په داسې حال کې چې دا یو ملکي څارنوال وو نو دا دی کزی ورغان کارولو نه کی پوره لاله لاله
که یان تاسو وای چې غواخ پر ځای د مومنسب ځکه که بحث راټول نه کوه وخت مکم دی به نتیجه پات راسی ګو تاسو وای چې غواخونه ستا غواخونه پر خپل ځای دی اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنه د بهرنۍ لخوا چې تاسو غو مخورل سی یا د هغو سرنوالانو چې لورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي
متاسفانه چې مستقیمه نړیکه موږ سره نه نیول شو او نه زمونږ کوم همکاران سره نیول شو دی واز اعلانې خبرې کړې دي او د همکارۍ ډاډ ورکړې دي خو په رسمي ډول باندې نه موږ ته کوم ایمیل راغلی دی او نه موږ سره کوم اړیکه نیول شوې ده اې نه دا غوښنه په خپل حال باندې پاتې دي تقریبا نظام سکون دی خو د زموږ ترور څارواله صاحبان شهیدان شوې دي موږ وختل چې په حضوري شکل باندې وزیر تر راشو او کله بش داس واقعې پیښ شو ده موږ بیرته وډار شو بیرته بلاړو چې اوس موږ د چانه ځانو وساتو آیا دغه مجرمین چې رها شوي دي آزاد شوي دي دا خو د مافیایي بانډونو خلک دي تر شای هغوی ولاړ دي نو هغوی په اسانۍ سره په هر ځای کې کولی شي خپل هغه کس چې دوی غواړي چې ووژني د منځ ویستلو دي هغه تاریخې په اسانۍ سره د منځ ویستي نو په دې خاطر موږ په حضوري شکل باندې هېڅ ونه توانو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غږ اسلامي امارت ورسره یا بل شاته او خطر سره به موږ په دې باندې بارې لشي نه یو ځکه دلته موږ غواخونه موجود دي نشو وتلې بهر نه په غزه کې کوم یو کوم ځای کې موږ واته موږ ډار احساس کوو چې کله دلته راځي ځکه دغه تلو کا څنګه شهیدان شول دي ولا په رحمت سر سر کا تشه یو د سر کا تکون خو د هغه چا کار چې هغه دې سخت زونه ولري
بله مننه کور مودان مومن سي سلامت اوسئ سعادت صاحب تاسو نه هم لاند او نتیجه گیری په توګه باندې څه کول په کار دي سرنوال صاحبان وای چې دوی له کورونو نه سره وتل یا غدي څلور ملګری وای په 13 اونۍ کې وجل سوي دي
زه اول وایم چې دا څلور ملګرو نمونه یا نشو چې هغه څوک کوم نه نه کوم مشخصات نشته اما د دې ویره په ځای ده یعنی دا وظیفه خپل داسې طبیعت دی کله اتمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې علي دلیم دی هم ګډون کړی سرنوال څه دریږي د یو چا په ضد باندې وایي چې دغه 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 دلایل مطابق د جزا قانون دی جزا د کوډ افلانی قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم دوه درې ماده غواړي هغه کې اوږده حبسونه یي هغه کې اعدام یي هغه کې ډېر زیاتوند الفاظ یو په افغانستان کې تبان خلک دا شخصي اخلي دې دا ویره په ځای ده اما ما ویل چې ما شخصاً تر اوسه پورې څه داسې نه دي نوټ کړي زه په اعتقاد کې یم ویره معقوله ده تشویشونه شته حتی که په ساحه کې دا تشویش نه وي دا ما ویل په ډېر زیات یو نارمل ټولنه کې په امریکا کې البته د هغوی رومن جرمني سیستم نه دی کامن لا دی خو هلته هم یو وکیل که یو قضیه کې وکالت کوي د یو برخې باید ودار شي که چېرته په فرانسه کې هم یو څارنوالي هغه باید ودار شي دا تشویشونه په ځای دي او اوس طبعا بسته یو نظام رنګ شوی داشته خو هغه ډیر دی تاسو په زیر برخه هغه وتی دي او ذکر کوم دا مشکل په دې حد کې نه دی مشکل سته اما د دې راټولېدل کې دی چې دا مشکل حل کې تر دې چې پټ شي
سعادت صاحب یو بل پختنم لاندو کې ورته جواب راکې طالبان هم نظام جوړ کړی دوی هم ممکن سرنوالانو ته اړتیا ولري څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته په سرنوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپلو ادارو کې ځای پر ځای سي امنیتی پرسونل ورکول سي چې دوی حد اقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي پلانډو کې که جواب راکې
خاله طالبان په خپل دی اوس مثال د ملا حسن اخون مرستیال بډیګارد نه لري او ځانګړی چارو وزیر امیر خان متقی محافظ نه لري فکر نکوم دوی ته امر کی او جلا کلتور لري ما وایلا چې دا د ویره ډیره برخه ډیره انتظایی ده تر دې چې واقعي دوی ډاری کې د امارات نه امارات لخوا ته نه فکر کوم افه شوي فقط دوی راټول شي او غږ ولري مشکل حل کیږي ډیر جدي نه
کور موادان ډیره مننه اوریدونکو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید له خپل میلمنو سرنوال صاحب مهمان سرنوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو له کتونکو عبدالستار صادق صاحب څخه ډیره مننه.